په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې چې تر یولس بجو دوام کوي د ازادي او اوریدونکو او د غراز د هلو وړانګې ډرامه اوریدلی شي. خو پایل د دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې کلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتن بایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتن بایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړې او زیاتوي نوموړي او همکاران په نړۍ کې وتر ټولو سخت دند پر مخړی. ټام ویست ویل متحده ایالات د بشری مرستو د همغږی د بشری حقوقو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې ستاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلی ویست ویل چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثباته ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړی دی. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوی چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دوه پروژو په چوکاټ کې 14 میلیون ډالر مرسته کوي. ویل شوی 10 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر او 4 میلیون نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیا لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتي. له دې ډلې شاوخوا 600 زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، هانګ کانګ، ترکیه او متحده عربي اماراتو پر 5 کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویل چې دغو کمپنیو د ایران د بی پیلوټ الوتکو له صنعت سره مرسته کوله. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه ویلي دغو کمپنیو چې په ایران او متحده عربي اماراتو کې فعالیت لري د شاهد په نوم د ایران د بی پیلوټ الوتکو د یوې مهمې برخې جوړولو ته وسایل او مالی امکانات برابرول. د هغه الوتکې دي چې د امریکا په باور ایران د اوکراین د جګړې لپاره روسیې ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل خپل متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکو سیمې بشپړ ولکه ټینګه کړې، نږدې نیمایي اوسیدونکو خپل کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له 23 رئیس له سیمې د 350 زره څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی، متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. له ناګورن قرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي ترڅو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستورمزلی شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږد مهاله ماموریت ترسره کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو او د دورو ستورمزلو فضایي بیړۍ په نړیوال فضایي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. له نړیوال فضایي اډې نه ځمکې ته د دغو ستورمزلو د فضایي بیړۍ سفر شاوخوا 3.5 ساعته وخت ونیو. ځمکې ته د دغو ستورمزلو بیر تر اتک د هغوی د فضایي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې ځنډیدلی وو او دوی په فضایي سټیشن کې 301 ورځې تیرې کړې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخې دي. پا په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې. البته دواړو هلکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په زینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو له خوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خبرونه کې د جمعیت علماء پاکستان له یو ویان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپل مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي خو پیل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره د یو انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعداد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. او اوس چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي، پلار مرکه، پلانې لور لري نه لیدلې، لور برکه بس نو لور خو ما نه ده لیدلې، هغه دا نه ده لیدلې. دغه جریان چې دی دا ډېر د دې سناوړې پیښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسه. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد، دوه اولاده، پر درې اولاده، اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي. بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکي، د هغو نه پکه به برابرولی شي، لباس او جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکولی شي. نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلی شي چې دغه درې ټکي سړی عملي کړي. د اوریدونکو سره دا غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي، د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپله کړي چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادی کېدلی شي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کړي، ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نه هاکه شاهدي وایي یا نه هاکه قسمونه اخلي، دغه خپل ځان ته تاوان رسي او نور مخلوق هم په جنگ سره اچي او د رعایت و د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کیږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارت مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي، د کلو کلو لکه عملیان والی، د کلو کلو عملیان دی، هغه ټول سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپل یو د بل سیرم نه سره پاشي، هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلمیږي، ولس ته معلمیږي، مخلوق ته معلمیږي، دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمیټي جبې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي. دا په یو لک لس زره کالداري به شاهدۍ ته بیایي. او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس ته چې د باغرانی د مچت سره کور دی په جلجي کې، هغه په 15 خپل ریټي شاهدۍ چې په 15 کالداري بیایي. او پاته سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلی کې نه، هغه بیا چې د په 10 خپل ریټي شاهدۍ چې هغه په 10 کالداري بیایي. دا درې سره سره یو ځای کېږي. بس هرې خواته چې تلله یو پلار د روزګان ته هم تللي وه، روزګان ولایت ته ګیزه ولسوالۍ کې شاهدي ویلې وه. او پاته سو هلته هلمند کې دوه درې ځایه ویلې ده، او لښکرګاه کې یې ویلې ده په یو چا باندې، او پاته سو په دغه کې مزاره کې ویلې ده په یو چا باندې. داسې ځایونه بس شاهدي دپاره دوی دا 2 کې دغه کار دی. نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخه ونیسي، را تاکید دی چې راوی غواړي چې د شهیدۍ په کوم طریق باندې وایه. نو د دغو خلکو مخه باید ونیوسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم کې هلي وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبت نامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا عادت نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټ جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده، چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو کې خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي. خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي، دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
راډیو ازادي کارکونکو ته سلام. پسله سلام، زه سنګر نیازی دا پیغام پرېږدم. دا پنځه ورځې مخکې موږ ته اکشن آی ټی موسسې موږ سره کومک کړی بې وزلو کسانو سره، او موږ سره موږ ته یو بورې درې نیمه وریځې راکړي، یو دوه بورې اوړه راکړي، یو بوشکۍ غوړي راکړي، یو من لوبیا راکړي، او شپږ چکۍ صابونې دی کالی مینځل راکړی، یو شل چکۍ دا مشکي صابون راکړی، یو دوه سلوري بروسونه راکړي د غاښو، او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندان نه، یعنی خمیر نو نور دغه سې زنانې، او هغه دا کوم چې لباس ته دیوانه دي که زنانې دي کتلې مې نه دي، خو یو دوه پکې بوشکې دي، یو پکې لوټکه ده کوزه، یعنی پلاستیکي. دا کومک یې موږ سره کړی ده، د انجینرانو سروې وکوله، دغه بې وزله بې وزله چې د کارې څوک نه وه هغو نومونه یې نمشته کړل، چا ته کار ووتل، چا ته چرګان ووتل، چا ته وړه ووتل. نو اوس دا ملک چې دی موږ دا د شورا رئیس پل تسې چرګان وتي رندار ته ضرورت یې کار وتی په 2000 روپۍ، او بلې رندار ته مواد وتي، بل وراره ته د موسسې د خوانه د ساګانو د پمو مواد وتي. نو دا سلور جنس، یعنی سلور نوم یې دی، دی یو نوم دی ما ده. نو دا یو نوم کې اوس ما ته وایي چې دغه مواد دې راواخله تسخیم یې کړه، نو چې تسخیم یې کړمه نو ما ته چې بسی او ده ته به چې ورسیږي. دا د یوه مسله. بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي، هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کنه، د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کی یا عریضه وکړي ملک باندې، یا کوم بل هغه وکړي چې دا مواد دې واخلي او نور انده عذب کیږي له شورا نه وځي. نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نازب کوي، ځکه زه وایم چې ما ته دا مستقیمه آیډي موسسې دا مواد راکړي دي، او زه مستقیمه نمشته سوی یم، زه یې مرګ د خوان نمشته سوی نه یم، او زه همدا چې وایم چې ما انجینر زه مستقیمه نمشته کړی یم، مرګ زه ورته نه یم خوړلی چې دا دې نمشته شي. او بله خبره دلته اوس طالبان موږ ته وایي چې 1000 روپۍ به تاسو موږ ته راکوئ، او دا 1000 روپۍ موږ هلته پل جوړو. زه هم 1000 روپۍ به زه درکم، خو دا مواد د ما مه تسخیموئ.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلام. فاصله سلام. د موږ داسې یو دولت ته امارت دی چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو، او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوه. او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله، عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دوی په خپله ونه درېدل، نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځورول او وژل. دغه شی کې نو چې د خدای سره د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، نو بنده خو کومه خبره نه ده، غوسه خلم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي. خدای د خدای سره په وعده ونه ده، د خدای سره وعده ماته کړه. عمومي اپه چې اعلان شوه، عمومي اپه خو عمومي اپه وي، نو خو دی د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده، خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې د غسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دي، د کانون خالی او غریبی د ټول په ور باندې له کیږي په بوله کیږي ځکه دا هغه حساب او کتاب چې دی په سره دو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دی و ځای ته قرارداد ولري د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي نور د الله پاک دې موږ ناره واړو الله پاک دې موږ چاره وکړو ډېر ځای داسې شاید وشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی ماشونه د دی دی افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته 60,000 څلورویشت نرکی وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو د هغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نو دی په یوه وادم پاک نه دی ویلار نه د وداري کوم شی چې دی ویایي دا ټول دروغ دی داسې دروغزن یې پیدا کړي دي بس که دروغ څوک درس ویایي د دروغو درس د عمارت نه وویایي چې ته زده یې کړو په ترتیب سره یې ویایي نور م په خدای سپارم مخې ته
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هیله مند یم چې راته روغ جوړ بیاس محمد اسلام همت یم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په څیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه پورې زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر رامخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونې کې زنه جبلا چل هلمن ما جول سوالی څخه دا میسج پریردم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین به قطن نور پرشوله طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړلې و مایبین به نور پرشول دی خپل مشران پرشوله هله دا چې موږ راغتر مسلمان چارواکو ورس وسره
اوریدونکو کارکونکو سلامونه نیکه وړاندې کوم کوله شه دوه دیم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریدم د طالبانو د ماته هله د ځل دا د چې دې دې وکړي چې دې جنا کانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي دا چې مکتبونو دروازې بندې دي پوهنتونونو دروازې بندې دي هر هغه محدودیتونه چې دي اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي لکه مکتبونه پوهنتونونه نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده موږ دا نه وایو چې موږ ته دې اسلام فکر خنه خو موږ حقونه راکي نو ډیره به مهرباني وي زما ته جدن غوښتنه ده ځکه چې خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي خلک ډیر خفه دي بالخصوص نجونې او ښځې سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ساس سره په تماس کې يم سپوږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کشنیانو د سبقانو هیڅ معلومات نشته موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي
سلام علیکم جوړ یې په خیر یې تازه یې چې بې چې څنګه د مکتب شی ونه خلاصوي دا سره کن کار دی یار مدرسې مې خلاص کړې دي څه شی مې خلاص کړې مدرسې دا یې انډي دې موږ ته نه سر درد مدرسې خلاص کړې
السلام علیکم څنګه جوړ او مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه علاقے خاص توګه و ام لاحبت الله ته می رحم الله د سپین ولدک لوس
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته پس السلام از ما زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزوده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاءالله نمزمر او هم د دې کارونه دایمي د پاره سمي
د زړه د درد چای و خو چا ته وځو د چا د لاس و جوړ یو تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شلا اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام دې ته کې هو دا
زه دې رډ محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیغام مداد سے متقیدین تبادی نسور لسو کول نہ رکھ دے خو متقیدین معاش نہ دخست بچو مرشی وڑ وڑ ما شمال لری مسیان و بچان لری نو اخر غم دی خوراک و سخاک دی پرسه بندوبست غواړي مونږ خو د خدای نه وتلو دله هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نشي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښي خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو دا و استاد پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنې مو چې درلود یا هغه کوم ستونزې چې یاد شوه هغه د مسؤلو چارواکو تر واګونو رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نورو خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریخو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له سبان دي 2 کلن راهیسه د شپږم ټولګي پورته د انجنو خوندزي بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشت کې د انجنو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینی افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دي په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي رادیو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار می سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه شاشي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نو سکورسیوی حکومت د شخصیت نه دا پښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا هغه وفد مشري چا کول. یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 2008 پوری بیا 2014 پوری حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت تی کوټه کې مر د بادر خان د یونیورسيټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسيټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه تاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علماء اسلام د تعلیم په حق کې او که په پاکستان کې که په نړۍ کې ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ یوځنو او د شوز لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و منلشتي په پټه کې جوړه ده د درې نه تر څلورو زرو پورې انجونې سبقان پکې وایي تعلیم پکې اچلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو افغانانو او د هغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د انجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي. لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي، نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده. ځکه د هغه دپاره دې کوم شرایط او کومې تقاضې ضروري دي د هغه مطابق دې هغه سکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي. البته اصولی طور موږ د دې په حق کې یو.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځینې خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. که فرضاً له تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو؟
افغانستان کې که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي، مولانا محمد تقي عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده، نو د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي. لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم، هغه شرایط، هغه اصول چې دي. دا تاسو ما د پښتنه د روسه پورې د طلباو سره د طالبانو سره نه ده کړې، نه هغه د مانا کړې ده. دا تفصیل زه نه شم ویلی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
Thank you.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو وډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. هم دا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنۍ شودې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوي؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا؟ ډیره مننه فرزانه خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډیره مننه فرزانه خورې، ډیر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضدار شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده، شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بالې پلارا.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خدای؟
پلار جانا مبارک دیشا، بابا شویل خیره بابا.
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. تصبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، تا به چیرته وي؟ ریختیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا اینګور به څنګه ده؟
آغا هم شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې اینګور به روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوی. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته یې ولې صبر ونکه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې ورخطا یې؟
فرزانه خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نام خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانه خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولوی صاحب وسخانه،
تراشه کنه چې و مشوره مې در سره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکټران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یې هم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ښه ښه، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکټران نه شي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته، ځکه چې تا دا واکسیناتوران خپل کلي نه شړل دي، نو بیا څه څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نه شو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوی صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوی صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شرینې ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لازندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایه مو اچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو ته به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښوده.
وایم عمر دې ډېر چې مولوی صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه، لامې د آرامۍ ساه واخیسته.
او هو دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتکار او ملک لري. او دا به ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکټر ته بوته.
یاره مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترور ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشې، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډ وډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه خفه کېږم. دا دې څه دښمني را سره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کوي چې زه به له تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشه دوکه کوله. تا غونی کسان تر سیند تګي بیایم او تګي بیرته راولم.
خدای دې نه کوي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کینه چې دمه دې جوړ شي.
او هم دې ته راغلی یم چې خبرې دې سره وکم. دا دې دلته به درته ما خامخ کینم چې خبرې مې سمې واوري. په خلاصو غږو پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچیز یې کولی دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منم چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتون نه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور نه مړ شوی ده، ولې به خطر لري؟ ها
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه و. اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته، ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول استاغونی بې تجربې نسانې کار کوي. تا ته یوازې خپل ځان و خیال ښکاري او بس.
زنه وایم چې زه بډیره تکړه نرسه وسم. که شفاخانو کې زما په شان بي تجربه نرسان نشته، نو هلته بیا با تجربه ډاکټران او ډاکټران نشته چې د هر ډول مرزونو تداوی کوي.
بس بس داده، د وروستي ځل لپاره اختر در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لري. پوه شوې او که نه، زه درنه لاړم.
شیر زمان خانه، سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه زوی دی، مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر خ کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا تا دی مبارک وی.
دیر مننه، خیر وسی. خا و دی نویل ورندار څنګه ده؟ وړو کی ماشوم څنګه ده؟
شکر دی، دی دوارو صحت خ دی، روغ او جوړ دی. ډاکټرانو ډاډ راکه او بیا رخصت کړو، اوس په کور کیو.
ډیر خدا، خدای دې روغ او جوړ لري. خدا چې دا موضوع حل شو او ترې به غم شوي.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکا. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پایل شو. لدی وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسولیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هو رښتیا، د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزان وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نشي. هغه بیچارهګۍ ګزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. ګزان خو ساري ناروغي ده، هسې نه چې نور ماشومان پې اخته شي.
یوازې ته نه، موږ ټول دې خبرې ته په تشویش یو چې نور ماشومان پې اخته نشي. بیا به څه کوو؟
سنگینه، هسی نم پا دیش پا ورزو که دیر مصروفی، خو پا شاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
دی چیشی کمپاین؟
گوره، زمون دی دیقان زوی پا گوزان اختا شویده. هغا دی دی سیمی و سیدون که او امدل تا جواند که و. مونگو تاسو تا دکتران ویلی و چی دی گوزان ویروز دی اختا ماشوم لدک و میتیازو سرا گرد وی. کلا چی میتیازی و چیشی نو پا گرد بدلیگی. او شاوخوا سیمه کې خپریږي، نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي، او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري، او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دی وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقله، دا خیالي ګلش نامو چیرته دی؟ نه ښکاري.
آقا ده امیده، لگه ده لکار و کاریگرون فلمون و اکسون اخلی.
یو غک پیو که ورتوه چی و چکر مو خواتم راشه، نگوره چی خطاتی که و
پستر گده ده، هم دوست ورتا غک که اومه.
والا که خیالی، اه خیالی گله، راشه چی امید در سر کار لری. او از چهار سی بینه، کمرار پسر او باسه. اه بابا، لگله چیر تکی ده.
داده درزم، لگ صبر وکی، ولی دست ور خطایی.
خخا اشقله، دا ډول دې راکه چې څه پیولی کم، په ښکلي خط به یې درته پیولی کم.
رښتیا وای؟ وای بېشکه امید خانه، ای سب شی پیولی که، پوه شوې؟ ښه ښکلی ولیکه، ای داسې ولیکه چې دا ډول د عاشق الله خان دی، هر څوک چې پیدا وکړي دا وای باطله ده.
نه نه ځواني مرګه، داسې څه نه لیکم. غواړم چې د ګزن په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاص یم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي؟ د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایه.
ښه، اوس په سر خلاص شو. دا دی، په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته ولیکه.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او چا ته هم ښکاره نه شي.
وای بالکل، زما ته زړه خبره دې وکړه. وایم لباسه واده سړی نه جار شم، هرې خبرې ته پام وي.
ته خو په موږ ټولو ګران یې عاشق الله خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو دې جار شم، یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم. د خو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. اے ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي؟
باټې به ولې وهم،
زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیوال یم، زه قدر ته خوش شی ښکار یم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم هله به مې په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اوالي ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والي صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر علی. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زمونږ واخله، ولې دومره شومې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوکولا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوکولا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده، دا شوکولا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په حق له مخبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې را پام کړ چې غواړم له تاسو سره یې هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په حق له عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي. په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کوئ، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو، ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، کله چې پوه دې
او هو، ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زمونږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډیر خطرونه لري.
دا نو ته خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زمونږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دام وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بالکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لري یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وې، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي، کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درور سوالې چې زمونږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو، وګورئ لمسی به ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
ریښتیا وایي
جان، زما وروره ولې ژاړې؟ کلی شه چې تا ته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی، چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته. شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی.
څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړی نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی، باید دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو ورندارې، الک ژاړې؟
شبنم لورې، شیدې ورکه، الک چې وږې شوی دی.
جان زویا، راشه چې شیدې درکم. خامہ خابه وږی شوی، هله خوږه راشه. آفرین، ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلارا مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایې؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته؟ ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پې نوم کې دي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ.
هو مور جانې، کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایا چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایا.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان معنا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم دی او ګل نوم دی، او هم یو ډول ترکاری ده لکه نانا، هغه ته هم ریحان وایي. کېدای شي نورې معناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسم تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډېر خوښ شو. هم اسانه ویل کېږي او هم ښه معنا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی.
دما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دی مبارک شه.
مبارک دی شیخ، ښکلی نوم دی.
چې د ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین.
آمین.
بس لاس پورته کوو، ښکلی نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
مبارک.
دا دې نوم خو انتخاب شو، له خیره اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی.
نیمش پاک چوک دی تو رگا چه موبایل می چشو ها داده پیدا میکا چه دابا چوک وی چو شرزمان خدای دی خیر کی دی نیمش پاک چشوی دی چرا تو زنگ والای دی ها هلو هلو
السلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام سنگه خیرت خوبایی والا که
خیر و خیرات ده او بخه پلار جانا چه پا دینی مشبا که می پازاب کرده مور می تنگه ده خدا
خدای ده او بخه زویا مور ده هم رکه روغه ده 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 ویده ده
خدای ده جوڑه تیاره لری ازما سلام برتا کوا
خه خه والیکم و سلام خیرت خدای ولی ده پا دینی مشبا که زنگو حلی ده ولکه
پلار جانا خبر شوم چه بیاده کما کارنامه کرده ده
ولی چه تکره جاسوسان خو لره ولکه دا سه زرد خبروی چه مکاو پوکتنه
نه نه دی جاسوسانو خبره نده زمانه مدرن شوه ده دی نره هر گوڑ که لغتی و وڑی خبری نه انسان خبریگی
خطره تا دا اوه چه ستا دا جاسوس سوک ده گوره احمول خلی نیوتی تا
ته په وخت خبرې.
نه نه جاسوس نه درخایم، حسینه چې وای به
نه وام، غواړم چې وای پېژنم او کولې کوم.
ښه پلار جانه، اصلي خبرې ته به راشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړي چې د دروغو کیسه جوړه کړي.
اوه داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دې پسې مګر ته پلار جانه، خو خیر دی دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانه، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دی، هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتونه کوي، بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رغله کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو موږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سزا نصیب کی غریبی دا